په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به چې نن هم دوام کوي د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
مجلس مثبت و نن به هم د همدې اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کوي.
دواړه لوري له دوه خبرو څه هیله کوي؟ په دې اړه به د چارو له یو کتونکي سره وغږیږو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر نجونې د کار غوښتنه کوي.
دا شوز مشکل شوز علا ولس او دا شوز د پاره ډیر کده معلمي په بخښ کې ام د ډاکټري په بخښ کې ما امور ته اړتیا ده.
لنجونو زکونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو د ازل د لیلما په نوم د دولسم ټولګي له یو زکونکو سره لیوي زکونکو سره خبرې کړي چې دا هم د نور نجونو په څیر خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګان ته نشو رسیدلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پېښې ثبت کړي. دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. طالبان وی په قطر کې پر بیلابیلو مسایلو خبري سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وی چې د افغان جنو او ښځو روغتیا لومړیتوب دی. پیراخ کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې په دوحه کې پیل سوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او نورو لوریو خبرې پرون پیل سوې چې نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې پرون پر څو مسایلو بحث شوی.
عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته وچ تشریح شولو، کوم چې هغوی سره د اندېښنې یا د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استاد سره خبري وکړي. خو د دغو خبرو زیات جزئیات نه دي خبر سوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی یو لومړیتوب دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي د دوی هم په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستې له بندېدو سره له 2000 ډېر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له عمله د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخامخ سوه. د ننګرهار چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته پر 1000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. د عراق په شمال کې د کوردانو د بشمرګه ملیشه ځواک 15 غړي د سړک غړي بم په چاودنه کې ووژل سول. حمله په ورونه وخت د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې په ګارمیان ولسوالۍ کې سوي ده چې تر حمله وروسته وسلوالو کسانو د بشمرګه ځواک پر یو پوسټه حمله وکړه او څلور ملیشه پوځیان هلته ټپیان کړل. که څه هم چارواکي وایي دا حمله داعش ډلې کړې ده، خو د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لکه چې عراق په 2018 کال کې د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، د بشمرګه ملیشه او په ګډون د عراق پر امنیتي ځواکونو دا ډول حمله زیاتې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په یو سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره ترکمنستان ته لاړ. لبردی محمدوف سره د کتنې پر مهال د اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. د ترکیه ولسمشر خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه ژمن دي چې په خپلو کې دوه اړخیز تجارت 15 میلیارد ډالرو ته ورسوي. اردوغان با به د ایکو سازمان د غوړي هیوادونو له نورو مشرانو سره هم وګوري. د روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه د 15 نورو کان کیندونکو مړي وایستل سول. په کیمیروف سیمه کې تیره پنجشنبه ناوخته 14 وسوه چې د 15 ژغورونو کو په ګډون د مړو شمیر په کې 150 ته رسیدلی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې ډله لا هم په کان کې ده چې د اوبو په ایستلو او د کاربون مونوکساید ګازو د اندازې کمولو هڅه کوي. په کان کې د چاودنې له کبله 60 کسان ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي او 289 تنه نور کان کیندونکي په بریالي ډول ایستل شوي دي. د خوندي توبل اصولو د سرغړونې او ناغړۍ له کبله 2 جنایي دوسیې ثبت شوي دي. 15 کسان چې د کان مدیر د هغه مرستیال د صحي نظر او 2 د خوندیتوب څارونکي پکې شامل دي تر نیول کېدو وروسته تورن شوي دي. او په قرغیزستان کې نن پارلماني ټاکنې روانې دي. د منځنۍ آسیا په دې هېواد کې پارلمان یوه جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره د 28 ګوندونو او د ولسوالیو په سلګونو کاندیدان سیالي سره کوي. د قرغیزستان د نن درې اچونې 2415 مرکزونه پرانستل شوي او پر دې سربیره په 29 نورو هېوادونو کې هم قرغیزي وګړو ته درې اچولو 950 مرکزونه پرانستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاته برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې خبرې به چې نن هم دوام لري د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبرې پیرون پیل شوې او نن دوهمه ورځ ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبتې او تر ډېرې د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت تللی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوحه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلي وو. د کتنو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شویو پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام خبرې شوې وي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوی سره خبرو کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو، نجونو او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړي.
کوم ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه د هېواد وضعیت تشریح شول. کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم د ښځو د حقوقو په اړه باندې دوی ته وضاحت وشول. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوندو موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هیله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره به پیل شوي خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. ښاغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بېلابېلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري یې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د نوامبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي. خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر 2 دوحه کې پاتې شي. هغه بل طالب پلاوی سره له کتنو سربیره د امریکا له شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلاره کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنه د ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین په اړه ده. هغه چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنېدو سره کېدی شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تیرو شلو کلونو کې پریمانه پانګونه شوې. که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی حکومت په رسمیت پیژندل دي، خو له دې مجلسونو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا لاله وړاندې ویل چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او دوی د دې جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي. خو آیا په دوحه کې پیل شوې خبرې به وکولی شي چې دا دریځونه نرم کړي؟ د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد:
زه فکر کوم چې امریکا به تر یو حد پورې د افغانستان کنګل شوې پیسې په مشروط ډول آزاد کړي، خو فکر نه کوم چې پر نږدې راتلونکي کې د امریکا د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژني، ځکه مسایل لا تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي او دوی لا یوې ملموسې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
واکه د طالبانو له رسیدو سره طالب پلاوی او امریکایي چارواکو په تېرې اکتوبر میاشت کې رسمي لیدنه وکړه او دواړو لور یو شوې غونډه اغېزمنه وبلله، خو کانګریس ته د طالبانو د حکومت د لیک وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ غبرګون وښوده چې لا ډیر کار ته اړتیا شته.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت او د غراز د امریکا او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د خبرو په باب مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي هیله من دي دغه خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغېز وکړي. د دې خبرو د نور تحلیل لپاره د سیاسي چارو پو حکمت اعظمي هم را سره وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه نورې صاحب، تاسو ته او تاسو ګرانو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم.
اعظمي صاحب، دواړه لوري ستاسو په نظر دریزونه په کومو مواردو کې ډېر سره نږدې دي او کېدای شي چې په هغو دریزونو کې چې سره دواړه لوري نږدې دي دوی یوې موافقې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم دوی صاحب دلته دا اړخونه باید معلوم شي. یو، امریکا د اروپایي اتحاد یا نور نړیوال ټولنه او طالبان، زه فکر کوم امریکا او طالبان تر ډیره پورې هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخته یوړل تفاهمنامې سره داخل سول په تیر کال کې، د ناټو نور غړي یا د ناټو نور همکاران چې د امریکا سره په دا شل کال کې جګړه وکړل په افغانستان کې، امریکا تقریبا هغې یو نوی ترند ته ایښې وه او اکثر فیصله یې په خپله کولې. اروپایان، اروپایي اتحادیې غړي ودونه بالخصوص شکایت کوي چې مثلا نور باید په دغه کې نو اوسي، اروپا تصویر څخه د باندې پاتې نه شو. نو زه فکر کوم دلته یو د اروپایي اتحادیې غړي هېوادونه دي چې طالبان سره مذاکرات کوي، امریکا یې کوي او طالبان بل طرف دی. بس بل راځي چې امریکا د طالبان څخه غواړي او طالبان د امریکا څخه څه غواړي او دوی څونه سره نږدې دي په یو بل. زه فکر کوم د امریکا لپاره دا ډېر مهمه ده چې پاسته دی نه چې مثلا د افغانستان نه وتلي دي او طالبانو نظام حاکم شوی دی، طالب اجازه ورنه کی هغه دغه ته هغه ډلو ته یا هغه وادن چې د امریکا سره په تضاد کې دي، آیا مثلا طالب د امریکا دوست پات کیږي او یا به هم د چین او ایران او روسیې طرف ته ځي؟ یو دا ډیر مهمه ده. او په دې کې ډیر زیات موارد نورم کې د سیاسي لحاظ هم نتلی لحاظ او اقتصادي لحاظ، مثلا دغه وادونه چې ما ذکر کړله، ایران او چین ډیر زیات د غلری دلچسپي لري چې د افغانستان په معدنو او ذخایرو کې د یو رول ولري، او امریکا دغه څه نه غواړي چې پس د امریکا د خروج نه د چین او د ایران او د روسیې رول په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې بالخصوص زیات وسي، چون چې امریکا وایي چې یو نوی داسې فکر کېږي، دا اوازې یا مثلا دا سپیکولیشنز دي چې طالب راوستلو کې امریکا یو نوی کومک کړی دی، نو طالب باید هغه دغه کې هغه خپل کور بېرته ادا کړي او د امریکا چې څه غواړي د هغې همکار پاتې شي. یو دوه مسله ده فکر کوم چې دا اوسني مذاکرات ډېر زیات په استخباراتي مواردو باندې هم شاید بحث وکړي، چون چې د ټام ویسټ تاریخ چکه وکتلی سي دی په نظامي برخه کې تجربه لري او بخصوص په استخباراتي برخه کې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده، نو د ده رول د پټولو مذاکراتو کې فکر کوم د طالبان څخه د اقتصادي او سیاسي موارد نه بغیر امنیتي موارد کې غواړي چې طالبان او امریکا یو نوی همکار پاتې شي، هغه چې د امریکا امنیتی انټرست یا منافع په افغانستان کې چشتي هغه یو بل بحث دی. موږ څه کوم دوی غواړي چې طالب هغه منافع وکړي ورسره کومک کړي امریکا سره.
اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، طالبان یو څه غواړي، امریکا او اروپایي ټولنه یا غرب لویدیځ په ټوله کې بل څه غواړي. په سیاسي، اقتصادي او نورو بشري برخو کې افغانستان په اوس وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې یوه موضوع چې طالبان ډېر پرې اصرار کوي هغه دا ده چې باید د افغانستان شتمني امریکا آزاده کړي. بل تعامل د طالبانو له حکومت سره د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو موضوع ده. آیا په دغو دو برخو کې سیاسي او اقتصادي برخه کې به دواړه لوري هغه تمې چې له دې غونډې کوي لاسته راوړي، هغه هیله چې له دې غونډې کوي؟
زما تحلیل نوري صاحب دا دی چې طالبان اصلا غونډه د سیاسي مشورت صحیح ورته مهم دی، مګر په اولویت کې نه دی، په دا موضوع په اولویت قرار نه لري، چون چې اکثره د بارني وادونو استازي او سفیران په افغانستان کې فعالیت کوي، سفرونه کوي. نو طالب فکر کوي چې یو ورځ نه یو ورځ دغه سیاسي مشروعیت راځي، یعنی دا په هغه تر ټولو مهم اولویت کې نه دی، ځکه چې د امریکا همکاري د طالبانو سره یې نو بیا ټول نړۍ په اسانۍ باندې پیژني. خو د اروپایي وادو دپاره فکر کوم تر ټولو مهمه ده چې طالب سره څنګه په عیني وخت کې تعامل وکړي، راشه درشه او اقتصادي کومکونه د افغانستان سره وکړي، او په عیني وخت کې طالب نظام په رسمیت ونه پیژني، چون چې دا یو ډېر مشکل کار دی. نو زه فکر کوم طالبان تر ټولو مهمه دا ده چې دا فکر کوي چې باید امریکا ته ځان ثابت کړي چې موږ یو دوست یو، موږ تاسو ته خطر نه یو، چې څه منافع تاسو په افغانستان کې لري، په سیمه کې لري، موږ باندې حساب کولی شئ، موږ تاسو همکار پاتې کېدلی شو. نو که چیرې دغه یو نو وکولای شي چې امریکا په دې قانون کې چې بل یو موږ تاسو دوستان یو، نو زه فکر کوم دا بیا مالي کومکونو ته هم لاره ایجادولای شي. او دغه نور مثلا د امریکا لپاره د شو حقوقو دا مسایل زه فکر کوم یو نو بانا دا ډېر ورته مهم نه ده، که چیرې دوی ته دا ټوله مهم وای نو طالب یې په دون اسانۍ نه پرېښودلی چې راسي، یا د افغانستان پخوانی نظام به نه پرېښودلی چې دومره په اسانۍ چپاسي. مګر د اروپایي اتحادیې هیوادونو لپاره او یا هم د ځینو نړیوال بنسټونو لپاره دا مهم، دا مسایل ډیر مهم دي، چون چې هغه پر دغه اصول باندې ډیر پابند دي، او هغه دا وایي چې مثلا طالب باید دغه نسی دا تر څو لاندې نه کی، او په عین وخت کې امریکا هم ټول فیصلې په خپل نسی کولای، چون چې د متحدین لري که امریکا نن فیصله وکړي چې طالب نه منو، بیا نور متحدین ورته وایي چې تا خوشحال کاله د دې پر وړاندې جنگ وکړي، د دې د کورستان ګرنل نن څه بدل سول چې ته پر اسمه فیژن یو دی وم کار پښتو. نو زه فکر کوم دا یو نو لوبي غري ده دروازه خو درو طرف ته پاره کې مثلا یو بل د اعتماد فضا رامنځته.
ازمي صاحب کلن راته وای ولس هم دغه خبرو ته منتظر دی. آیا فکر کوي چې داسې کومه پریکړه وشي چې د ولس درد دوا کې چې نن ورځ لري رو اقتصادي او نور ستونزو سره مخامخ دی؟
زه فکر کوم د پلان مدد کې ډیر زیات مهم دا دي چې مثلا جو میرا روان دی، ډیر سخت چمې به وي، البته به خلک به د خوراک د غذایی توکو د نشتون سره مخامخ کیږي، فکر فوکل دا دي. زه فکر کوم د لند مدد لپاره یزنی کومکونه به وسی، او دا هیوادونه زه فکر کوم همدغه تراغل دي چې طالب پر رسمیت نه پیژنو، کومک د طالب سره نه کوم، مګر د افغان ولس سره کوو. نو زه فکر کوم شاید په دغه برخه کې کومکونه وسی، خو ډیر کومکونه به زما ما فکر دا دي امریکا باندې کومکونه په دې برخه کې ونه کې، هغه اروپایي وادونه او هغه ټولنې چې د اروپایي وادونو د خوا څخه د کیږي تمویلي شاید هغه په دې کې راغند رول ولري، او هغه کومکونه به افغانان ته فکر کوم په دغه بالخصوص په دغه سخت حالات کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه صحیح دي، غذایي دي او نور مسایل.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه حکمت اعظمي و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمیرین جونې دي د کار غوښتنه کوي. په کندهار کې د شنبی په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي پوهنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوقو او سیاسي علومو له څانګې فارغ شول. یو شمیر فارغ شو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړنۍ غوښتنه او اړتیا دنده ده. نور په دې راپور کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې پر یو وخت یې دوه سوه کسان د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ کړل چې له جملې یې دیارلس تنې نجونې دي. له لوړو زده کړو څخه فارغه سوي کسان د طالبانو له حکومته په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم د درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، دې لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅې وسي، یعنې هغه نوه هڅې وسي کوم چې هغه باید د دوی د اسنادو دوی باید د کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابطو پر اساس باندې.
لپاره کارونه مثالا که په موسساتو کې که په مکاتبو کې که په د معلمي بخشونو دوی ته مثالا اجازه ورکړي چې دوی وکولی سي خپل د تحصیلات نور مخکې. ښځو لپاره د ښځو مشکل ښځه الولی سي صحیح دی، او د ښځو لپاره ډېر که د معلمي په بخش کې هم اړتیا ده، د ډاکټري په بخش کې هم امور ته اړتیا ده.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپلو هغو ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکار پاتې سوي وي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازی انجینر محمد ناصر د تازه فارغ شویو محصلانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي، او ژمن دي چې تازه فارغ شویو محصلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
90% موږ هغه کسان درولې دي چې هغه د پانتونونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتون څخه، یا یو کس د کندهار پانتون څخه، یو کس د نورو پانتونونو څخه فارغ کیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خو خامخا به هغه ته وظیفه ترلاسه شوي. اما خبره دا ده چې موږ دلته عصري علومو ته ډېر اسلامي امارات ژمن دي چې دغه کم کسان چې د عصري علومو څخه فارغین وي دې ته باید ځای ورکول سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. له نجونو زده کوونکو سره د مرکو په ترڅ کې مو دا ځل د لیلما په نوم د میدان وردګو ولایت د دولسم ټولګي له یوې زده کوونکي سره مرکه کړې. دا هم د نورو نجونو زده کوونکو په څیر خپلې راتلونکې ته اندېښنه لري. نوموړي د مرکې په پیل کې په دې اړه چې دا څه ډول احساس لري چې اوس ښوونځي ته نه ځي خپل مرکه داسې پیل کړه.
حالا دست طول شاگردان دموگ هم سنپین طول اندخمان دی ده 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 پارا چه دموگ مکتبون بندی او طول دست اندخمان دی چه ترابه ده پوری ده دست موگ پاتی نشده تحصیل ده زکران ده ده پختر در موگ اندخمان ایم.
لومړی ځل چې خبر شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ څه فکر مو کاوه، احساس مو څه وو؟
په اول کې ما په ځان کې دا څراغ چې دا له څراغ په افغانستان کې ما چې حتما د انجن مکتبونه بندوي، ځکه داسې دی همداسې هدف یې همداسې و، دی نه غواړي چې ښځه په جامعه باندې کار وکړي او انجنو ته د درس حق نه ورکوي.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
زه خو د ما هدف او د ما ارزو داسې وه چې زه د مکتب د خیر څخه فارغ شم، داسې په ښه پوهنځی د طب پوهنځی کامیاب شم، د خپل هموطن خپل هیواد ته مرسته او همکاري وکړم، خدمت وکړم خپل هیوادوالو ته. او داسې چې فکر مو وکړ چې داسې زمینه اوس غلی ده، هېڅ شی نشه، نه پوهنتون څه هم خلاصې دي، نه شاګردان مکتب ته سي. تر اول تشپاګم پورې شروع دي، بعد دغه شاګردان مکتب ته نشي تلی، بند دي. د دې په خاطر زه ډېر اندېښمن یم او داسې معلومیږي چې موږ خپل ارزوګانو ته نشي رسېدلی.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
بس خود درسونه نشته، خو مجبور دی کور کارونو که بند یو، او درس خاص علاقه به درسو که نشته، چیزه که چه اوس مکتبونم طول بندی، هر وقت چه مکتبون هر وقت چه خلاصه بیوی هر وقت شاگردان اقا درس هم بیایی، یا صبح اشتده دی اقا بخاطر درس بیایی و تشویق بشی، او اوس خونه درس تیسته هم نشته، طول درس ناهیلی یو.
اوس محل تاسو کومې بوختیاوی لري؟ ټول ورځ څه کوي؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یا د راځي، کله چې نور مکتب ته ځي، د سهار خو خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کارونو د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
پدې کې خو شک نشته ځکه چې دموږ ټولنه دموږ افغانستان ملت چې دی په همدو شرایطو باندې خپل نجونې واده کوي د نه پوهېږي خپل اولاد حقوق څه شی دی باید څه باید وکړي او دا زر تر زر داسې فکر کا چې باید هر نجونې باید زر تر زر خپل کور ته لاړه شي خپل مسؤلیت ادا کړي بچیان راوړي د ده په سر دموږ ملت همداسې یو رسمې همداسې رواج لري ځکه چې تحصیل کرده خلک په دو کې در اهمیت نه ورکوي.
د میدان وردګو ولایت د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې وایي د نورو نجونو په څیر د هم خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي راډیو او ریاو سمې ونړي والا موضوع د یو میکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هممهاله 4 روپۍ هېوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه په روسیه، امریکا، کاناډا او د افریقا په 2 هېوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس دې نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې په نړۍ کې به اقتصادي وده بیا ورو شي. تفصیل اسمه سروان په رپورټ کې.
2 روپۍ هېوادونو او اسرائیل د کورونا د نوې بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانۍ هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوي چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26 د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هېوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس د نوي بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان څومره جدي دي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله یې هېوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوي کورونا له کبله سخت اغېزمن شول. روټرز خبري آژانس وایي د کورونا د دې نوې بڼې چټکه وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندېښمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبي شوالی چې د کورونا وبا له خپرېدو کابو 2 کاله وروسته بیرته راغلی و په ټپه ودرېشي. اسرائیل د شنبې په ورځ د کورونا له نوې بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د 2 اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره دې هېواد ته سفر وکوي. اسرائیل همداراز ویلي چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژۍ څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره جوړ کړي د کورونا د نوې بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وایي په دغه هیواد کې د کورونا د نوې بڼې 2 لومړني ثبت شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هېواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړې نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کورونا وایرس یو نوی بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبي افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کورونا د نوې بڼې پېښې ثبت کړې دي. کورونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شوه او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 260 میلیونه ډېر انسانان پرې اخته شوي او 15 میلیونه او 400 زره ورڅخه مړه شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی را سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړی لحالات خبر شدیم.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې د خبرونې دوهم نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي اونیز خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واوري پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت هیلمن دی چې په دوحه کې پیل سوي خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو، امریکایي پلاوی، اروپایي ټولنې او نورو لوریو ترمنځ خبرې پرون پیل سوي چې نن هم دوام کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی یو لومړیتوب دی. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د دوی په همکاري په اتو ولایتونو کې د متخصصو ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو لخوا خلکو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په مرسته پر 1,000 بزګرانو اصلاح سوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 550 متریک ټنه اصلاح سوي تخمونه وویشل سوي. د عراق په شمال کې د کوردانو د پیشمرګه ملیشا ځواک 15 غړي د سړک غاړې بم په چاودنه کې وژل سول. حمله پرون ناوخته د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې په ګارمیان ولسوالۍ کې سوي چې تر حمله وروسته وسلوالو د پیشمرګه ځواک پر یو پوستا په حمله کې 4 ملیشا پوځیان ټپیان کړي هم دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو په یو سرمشریزه کې ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال سره د خبرو لپاره ترکمنستان ته لاړ. د روسیې په سایبریا کې له یو کان څخه د 15 نورو کان کیندونکو میړه هم وایستل سول. په کیمیرو و سیمه کې 13 ناوخته 14 وسوه چې د 15 ژغورونکو په ګډون د مړو شمیر 150 تر رسیدلی دی او په قرغیزستان کې نن پارلماني چاکنې روانې دي.
زمیر خان وایي کرکټ بورډ ژمنه ورسره کړې چې ستونزه یې حل کړي. دوه ورځې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي زمیر خان ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل د لوبو وسایل خرڅوي. نوموړي پر فیسبوک د خپل هیلمټ یا د کرکټ د خولۍ عکس خپور کړی وو او ورسره یې د خرڅون لیکلی وو. د نوموړي له ستونزې مطرح کولو وروسته د کرکټ ډېرو مینهوالو له کرکټ بورډ څخه وغوښتل چې له زمیر خان سره مرسته وکړي. زمیر خان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه ورسره کړې چې مرسته به سره کوي او ستونزې به یې حل کوي. زمیر خان په 2012 کال کې د افغانستان په ملي لوبډله کې د ډنمارک په وړاندې لوبېدلی وو او له هغه وروسته په ملي لوبډله کې چانس ورنه کړل شو، خو په کورنۍ کرکټ کې تر اوسه لوبېږي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم ډېرو ملي لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش پرېښی او نورو کارونو ته یې مخه کړې ده. په غزنی کې د AFC رسمي سیالیو 18 پړاو ترسره شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دا سیالۍ جمعه په ورځ د پکتیا، ننګرهار، کندوز، پروان، خوست، غزنی او کابل د شپږو ورزشکارانو ترمنځ وشوې. د غزنی د ورزش امیر حاجی بلال مجاهد ویلي دغه سیالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي رامنځته کولو او د رزمي ورزش ته پیاوړتیا په هدف د دوو ورځو لپاره ترسره شوې. د یادونې ده چې تکړه لوبغاړو ته د غزنی ولایت د ورزشي امیریت لخوا جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د جنوبي افریقا او نیدرلینډز ترمنځ د ورځنیو لوبو سیالۍ وځنډېدې. د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا او نیدرلینډز ترمنځ کرکټ لوبه د کووید-19 وایروس د اندېښنو له امله بې نتیجه شوه او 15 امتیازونه د دواړو لوبډلو ترمنځ وویشل شول. خو اوس د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې په دې سره سلا شوي چې دویمه او دریمه یو ورځنۍ لوبې وځنډوي. د جنوبي افریقا او نیدرلینډز ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ برخه دي چې ویل کېږي په یو بل مناسب وخت کې به وشي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو پیغامونو شمیر کم شوی دی چې په هغه کې به تاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوه. خو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو زموږ څخه دا هیله کړې ده چې د دغو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه دوی ته بیا هم تکرار کړو، ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دي اوریدلي او غواړي چې بیا یې ورته خپاره کړو. نو موږ د دغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې به لومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي درته خپاره کړو، او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کهلې د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالی نه. دوستانو، د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام پیلم. تم د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت ویسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی یم. بیا شپه کله زندانی یم او ځانه خوشی یم، خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما د ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بله، السلام علیکم. بخبری ساته غواړم د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول همکاران او دغه سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درست کال دی چې سره جوانه یم. دی نو بیا زه لشکرګاه زه د کندهار ته راغلی دی. کچېرې کلیوال ما ژغه او ناس خپل کوشنۍ دي بوج ما ته په دغه ټکسي شمېره اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 1 5 2 شمېره زر بیا 0 1 د
پیپ جوز دوه د څه سواد دوه بیا. بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول سلامونه او نیک چلونه کوم ته لیدم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم. چې نن سهار دې تکلیف هم لري خپل نوم نسی یادولې کله کله نوم یاد کړي زما نمبر دې ولادي هغه کسان چې غواړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کړم
0 1 0 8 4 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کشوي مونږ سره ده کچیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3 شماره بیا تکراروم 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمن اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکاوه. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي، نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکوسو عزیزانو په هکله به ستاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
مالیا دا آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجی ملا واشا خون مسی دی د جوزجار ولایت دی د قوسیتی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانه یې دغه دی چې پر اصل از معیوب دی راستنه پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنګک دي. نو د امارت مسولینو یا د امارت اسلامي د چا سره بندي حمدلله مهرباني احمد خپل مشه خبر راکي، او کهار اور ته معلومي امج مشه خبر راکي، مهرباني به خپل جایزه جن واخي، شرینی جن واخي، مشه دي په دغه شمارو باندې زنګ وي 0 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او د پروګرام د چلوونکو ته یو شانس سم دا یله ده چې دا زما پیغام نشر کی او خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
السلام علیکم. زما محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلی اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کی. موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. د خدای د پاره 0 1 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 1 4 4. هر ورور مسلمان ته کې په دا اړه معلومات چې په دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. تللی په چانده پسې ده په لابس باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده. د یو جک سړی د ګوښ سړی پر دا شمارو دې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي. او د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه خدای نزار د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي. د 14 کال په شاوخوا دی. دا 4 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. 0 اویا 0 0 1 0 3 2 4 1 1 شماره یار بیا تکرار 0 اویا 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدم. زما یو رکشوي دوست په نوم د حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج خیوات ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې لمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی و. له هغې وروسته 4 کاله کېږي چې ندرکه د کار چته پاک له معلوماتو په دې شنه را اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ 0 1 9 1 1 1 1 1. د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 1 9 1 1 1 1 1 درې وارې 1 1 0 9 1 درې وارې. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کتاب بیا مشتاق شایر. السلام علیکم. زما یو دوست وخت دی د سہیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 0 9 8 4 1 8 او یا هم بلش میرا 0 1 0 0 3 5 5 3 1 1 د شمیرې تکرار 0 1 0 0 3 5 5 3 1 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا څلور کاله کیږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کاله دی په تنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی سبقان وایي طالب العلم دی هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دي زموږ سره تماس ونیسي بیسیم شماره 0 1 0 1 1 2 3 4 سلام شمیره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات شمیره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1 اریباش میرا 0 1 2 1 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشي
سلامونه ونی کې د رادیو د ورکسو اذان ټول پروګرام ته کومې له شبا ز جام راځي د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زما کاکا زوی دی کم از کم درې میاشتې کېږي د خپل کور نه درکته وي 14 کاله عمر لري فن کالی پتان دی نو هر مسلمان ورو ته کې په اړه معلومات وي یعنی د خپل ځاغ لري نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سیم شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 0 8 5 2 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کې زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سپرین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مسلې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 0 0 5 اوله شمېره 0 1 8 2 9 0 0 5 0 اوله شمېره 0 1 2 8 1 8 9 0 8 1 نړیک شمیرې ځل بیا 0 1 10 5 0 4 5 0 0 8 1 9 0 5 0 4 5 0 2 1 1 8 9 8 0 1 سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم دا ازادي راډیو په درمن اورینونکو رشید الله باوري ملخوست لري ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورک شوی دی کاسته معلومات کېږي به ماته په دې شمارې څنګه وکړي صحیح ده 0 1 0 1 9 5 0 9 5 0 او 12 0 1 9 5 0 9 5 0 شماره بیا تکراروم 0 1 0 1 9 5 0 9 5 0 0 1 0 1 9 5 0 9 5 0 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړي نو څه پیل پاتې تاسو خو وخت واړم کوم مخه مخه
هر السلام علیکم د دې ولایت تواشه د وایو لسواله څخه زنګ درته وایي زما یو ورور دی چې نا تر کا څو تقریبا نه نشته کیږي ګل محمد مې نه دی دا شاید نه کاږي چې لاس نه نشته کیږي نا تر کا دی زما دا غلا ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 0 1 5 0 1 0 4 0 1 5 0 1 0 4 0 1 5 دا غني د ټلیفون شماره ده سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مسلمانانو عزتمنو زما یو ورور د صالح محمد په نام ورک سپلار نومې نظرګل ده په قوم لزید د دای چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو د روزي د داتیر روزي د 19 روزه په خلاوه نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچی کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغوانی یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپېرو د مست معلومات راکړي د حدیث نور لمبر صفر اویا نهپنځوس شپږ دېرش څلور سوه اوولس یا صفر اویا نهپنځوس شپږ دېرش څلور سوه اوولس بل نمبر چې زما د مولوي محمد یوس په نامه چې د هغه زما برادر ده صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نولس بیا صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نولس او دریم نمبر د مامیرګل اخون په نامه صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو څلوه دیارلس صفر اویا څلېرویس نشپته یو سلو دیارلس که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکوي پنځوس زره روپۍ جایزه هم ورکوونکی یم. و باب السلام علیکم پر خدای مې سپارم خدای مې مل.
السلام علیکم زه فیض الله انسم د هلمند ولایت نه حسراک د خدمه یو د مامازوی دی. یو کال کې چې نه درک د نوم یې شریفلار دی د پلار نوم یې عبدالقیوم دی. ولس کان عمر علی هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغو درو شمېره اړیکه ونیسي. افغان د سین شمېره صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت او اتصالات شمېره صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه څلوېښت او روشن شمېره صفر دوه اویا یو اتیا نهه اتیا څلور سوه یو اتیا.
ما یو تر دی چې مبارکشان می ګورسته دا درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه په یوه منځ په دې شمه راځو چې پر اوی شپږ څلور ما ته یو نوی اته دی ول شي لري دي تر لاسه کې او مونږ ته ځنګو.
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجو ول سلې څخه ما ورود محمد شاه په نامه دا وکړ چې دې شکر نه لري تر سوي دي پنځه کال ما لري تور سین نه نکته جوان دي د پلان نه هم لم سپا خوندې د مشرونه نه دا وڅارې او بل د بلونو نه دا شارې کار شو چې په اړه معلومات لري یا د خپل ځای غاړي نو لطفا نه مخکې د مخکې په لاندې شنو د مسره تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه شماره تکراروم صفر اووه صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې ما پیغام په وار وار نه شي چې تاسو زموږ مشکل حل شي. نو مخه ځای کوم. سلام علیکم.
څو ورځې موږ د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورور ورکتې په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه سه ورور او د مرګ هوازای هم راغلی دی. زه زغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی ورور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات دی نو په دغه لمبر دی مست زنګ ووی چې پر دوا بیا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و بل دا واتس اپ شماره ده چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره ده. هر چاته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مسته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد کوم دار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی هغه لیونی دی چې د کورونا درا کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره نمبر نه دی ثبت کړی صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دونی دی چې شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دونی دی چې دا ورور دی او ما ته زنګ ووي انشاءالله زه به خپل ورور دی تسلیم کړم.
ہلو السلام علیکم د هلمند نه علیکم دفتر نیول ده ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده چې هر څه مندل یا سیر درک لري دا څه کال کې نه درک ده په دغه چې ما راځنګ وي خو پر وخت پر څلور نه سو شو شو ته په څواته نه سو شو شو ته په څواته پر وخت پر څلور نه سو شو شو ته په څواته خو به څنګه
درنو اوریدونکو د همدې ورسی پیغام پاورولو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
من شاہر گھر تری لمن اسمان را غی د خیال گار صدا هم د
ساعت